پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت د بګرام د اډي د بیت تر لاسه کول په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي خبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلار خپل کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې که څه هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لکتر لګه دریزلی د بګرام د هوایی اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تیره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایی اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونسپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ څه باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند د کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهور ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني وولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بیول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د حالي وزنې لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فون در لان ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. دې خبرونې ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وایي چې که چیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکمو لخاغلی ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبري کړې وی چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له نوموړ سره اړیکه ټینګ کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم پدې اړه موږ راپور درلود چې د کونل د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب ازادي راډیو په پاڼه کې شته چې موږ غوښتي وکول شي چې ویل ولې خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت چې وکول شي له موږ سره تماس ونیسئ. د واتس اپ ټلیفون شمیره اعلانوم 00020023001111. یو ځل بیا دا ټلیفون شمیره اعلانوم. د واتس اپ لاره کولای شي چې موږ ته ټلیفون وکړي په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړي 00020023001111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب خبرونه ته خره غلاست
ډېر مننه نوریا صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبري وکړلې نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره ډېر تړلې دي لکه د نس ناستی د جلدی ناروغي خارښت په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارزواکی او ځین نورې که په لنډ راتو او ریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څارې کومې ډېرې ناروغي په تیر بیا هغه سیمو کې چې زلزلې یا نور سیلونو یا نور طبي پیښو ځپلې دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي.
مننه نوري صاحب اصلا موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم له معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغیر ورکړي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغیر وکړي حالات چې د ژوند سټایل هغه سره تغیر کیږي نو په همدې اساس باندې د مختلفو فاکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي که د سیلابونو له کبله وي که د مهاجرتونو له کبله وي په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. هو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي. طبیعي خبره ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونه شي کولای شي د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دینه لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دینه هغه خوندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کیږي هغه ډېر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډېر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکانات ته لاسرسی کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې دی هغه نشي مراعات کولی د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیاتې متاثر کیږي چې هغوی ډېر ګډ ژوند لري، یعنی ډېر نفرې په یوه کوټه کې سره اوسیږي، د مهاجرتونو نه بیرته راغلي وي، یوه لویه کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسیږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسیدونکي خلک دا ډېر متجربه کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پارت کې ډېر متاثر کیږي چې هغوی د څاک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري، هغوی د بدرف یا د تشناب مسؤول تشناب ونه لري او هغې ته لاسرسی ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانېږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص هغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي. چې کله هغه خپل مالی توان د لاسه ورکوي، نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار لپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یې وخوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یې وخوري. په همدې اساس باندې د دوایي د خوړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختېږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عامې روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړنیو حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه کې د نړیوالو حالاتو کې د ناروغي ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو د تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی. په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغه ټولو وروستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوی دی چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوی دی او په چټکۍ سره خپرې شوی دی؟ د دغو ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوی ډاټا بیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي، معمولا ساري ناروغي دا زیاتېږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات رازیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شدی ورکي په هغه کې هم د سوې تغذی د واقعیت زیاتیږي او عوامل داوی چې د مشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کی په کافی اندازه باندې دا چې په هیواد کې د دغه سو د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونو وروسته کوم ناروغي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنۍ حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنۍ حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا انډیسار ورته وای دا شته او هغه هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یو لسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2023 کال کې د جون په میاشت کې د ایتالیا نسناستي واقعیت څومره او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوې دي نو ولې همدغه چې د ژمي په موسم کې د سینه بغل ناروغي هغه ګوري د شری ناروغي ګوري او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دي چې لا تر دې هم زیاتې 15 مختلفې ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چېړل کیږي او داغي هفتوار ریپورت د عامه روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي او دغه پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی یونیسف دی ولایتونه دی او د عام روغتیا وزارت د خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکی وي د ناروغي وي د ناروغي د شیو دغه د بعضی وخت د پلاتنو نو په دې اساس باندې د عام خلکو سره هغه شریکيږي او دغه د شریکېدو په مخفل ملحوظات او اصول وی نړیوال چې د عام روغتیا وزارت هم هغه اصول په پام کې نیسي کوم ځکه په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د یو ناروغي واقعیت زیات شي او یا د سیو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقعیت نه ویل دل شوی نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمن مسؤلین هغه زیو پلاتنه کوي داسې یو سیستم شته د عام روغتیا په وزارت کې خدای چې دقیق ارقام به څومره وي څنګه به وي څنګه به راټولېږي د ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډیپارټمن مسؤلین دي په عام روغتیا وزارت کې هغه په دې رابطه باندې ډیر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنکړې شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه دغه فعال وي او تقریبا د 2000 لس کې یو لس کال نه راپدې دا په هیواد کې موجود دی خو د دې معنا دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنۍ حالاتو کې یا په غیر بیړنۍ حالاتو کې اوټ بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هغه وخت جواب ووایي دا ممکن ډېر واقعات چې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمون په کلی کې خدای سي واقع راغلي و څوک خورانه غلل پلاتونه و نه کړه ممکن د ولس رضایت زنه پويګم چې د دې موضوع دا څومره وي خدای سي سیستم شته د روغتیا وزارت په ساختار کې
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنې خبرونه او ری میلمه مودې ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي او موضوع ته ځانګړې شوې. یو اوریدونکی هم د واتساپ لارې را سره وصل دی. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ. څوک او له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځي او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته زه د تلیفون له لیکې ستاسو سره وصل یم، واتساپ نه لرم. اجي توخي مستاسي دایمي همکار او وريدون کي د زابل ولایت شاجول ولسوالي.
بل توخي صاحب، خبرمنته خره غلاست، خوشاله سم چې غاک دي اورم. لندمو ویلي له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. نوري اس نوري صاحب، تا استاسي د قرار ور ملمانه ډاکټر صاحب ته استاسي تخنیکي همکاران ته ټول ته نیکي هیله احترامات لاندې کوم. نو موضوع په څه باره کې ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې، د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوي دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناستې ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خوارزواکی چې ډیر خلک دغه عادي د ډوډۍ مړی ډوډۍ څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو له دغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې، البته تاسو طبي پیښو ته وایي، موږ خدای پیښو ته وایي، خو سره یو ځای ترازی. نو دا د الله پاک تقدیرات او ارادی دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خراب سو ودی ته چې افغانستان وروستیا هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې. نو زموږ وطنوال یې له سترو مشکلاتو سره مخ کړو او په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې، یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مختر لوارته له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل چې کله مستوا سره سي، یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومبني تدابیر څو سي موږ هسپتال ته رسوو؟ نو دا کوم کار واچو؟ دا زموږ پوښتنې.
بلې، توخیر صاحب، کور ودان پوښتنې مو واورېدل شوې. لکه چې بل اورېدونکی نشته، ده ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدې؟
مننه نوري صاحب، تاسو هم او د توخي صاحب نه هم صفر خپرونه کې برخه واخیسته. هماغه د توخي صاحب په خبره باندې دا خدایي پیښې معمولا داسې وي چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته موږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخي صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به د رود په خوله کې، په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. نو چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي. دا یو غټه ستونزه ده. که موږ په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا هم یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغسې کورنۍ متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بله موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، مونږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یوه ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږه داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغه ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د ډېر واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې ماهیپره باندې زه د سروګي خواته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې ماهیپر په دې خطه سیند دی، بیا سړک دی او پاس دا تیږه ده چې لږ ټکانو موښ او دا تیږه چې ده نو یو 3 4 5 شندابي څخه لاندې کوي. لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې که د معمولي ټکان سره دا تیږه راوغورځېږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. او په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو 2 کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانې که دا سړک، نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغسې تیږي او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم د غرونو په ساحو کې جوړېږي د کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل، اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو، زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو، اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ، تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دشت د شهر صفه دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمی موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځای نه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې تکیږي د دې حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسنی وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې، تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل. خو یوه پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړې وه هغه دا و چې ښایي دی مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پیښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید دته ورورسو، څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب، په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخي صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپه کېږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوییږي، یو ځای جنگ او جګړه کېږي، او موږ د دغسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنا چې ایر وي، یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کا، ایروی کې بندوي، د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتینګ چې د تنفس باید موږ وګورو، او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا دی چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېزي روان نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، فخی خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولست په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، هغه که هر رقم وي، مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د ده د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاصه کړو. مونږ د ده د تنفس کولو نه چې او دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کړو، او د ده د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو دپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي هډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغو نه شفخانی ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخي صاحب ته او ټول ولسته چې دا اولدي غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکو له روخو له یوې لنډې دمې ورسته
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او کاغذلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د جون شتمنی د روختیا خبرونه په جوندی بانه او ری که هم دا اوس موږ او ری د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني ځان راوپیژنئ یو له کوم ځای تماس نیولی
السلام علیکم محترم نوریا سمیلی صاحب سلامونه مې کې هیلې تاسو او محترم جزاګر رادیو اوریدونکي او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلامونه مې کې هیلې په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بلی ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او بخښه چې تاسو به هم ما لکه چې اشتباه وکړل
خپل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه تاسو دایمه اوریدونکو یم کشمیر خان زرمالوال د خیبر پښتونخوا هریپور نه
بلې زرمالوال صاحب خبرونه ته خره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغه طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدی خوارزواکي یا نور څه مو لخپله لیدلې دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغي سره چې هغه همدغه طبي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي نسناسته یا خاص کر چینی ماشومان و سر لاس و گریوانی دیدین علا و لوی کسان هم یور سر دارا کم پیخی دیری مگلی دلی مثلا سیلاب چیر تراسی نو پا دو وقت که باید مگل تاسی دیر کوشش و کش اغا دیچه جوان سی اغا وش غرو پا دیکی دیر یعنی مرست و کمک و کو مثلا اغا که چیرته خدای مکله و بونه راوکه او غواړو چې ژوند یې بچ کړو هغه باید واخلو او باید یوشو
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست همدغسې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې ده ته څه ډول مرسته ورورسوئ له ده سره څه وکوئ
نو دا خو تقریبا دلته په دغه هریپور کې یو ډېر هغه د بند د مګر تاسې بند ورته وایي او دغه نور خلک چې دي دا ډېر ورته وایي د تربیلې ډېر کبیر په نو یو له ساتم ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کشتی چې په سبب و نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر شي وو دغه وبور اخیستی وو دغه ژوند دغه د ورو بورې وی دی ورو دغه لوی لوی بورې وی دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه د دکان لپاره ټوکی مطلب اخیستی وو نو بیا هغه کشتی ورته سبب دا څلور نفر وو زیدلونه دا دغه وړو وو ته څلور بورې وي دغه وړو د وړو په بورې باندې د خدای پاک تر دې کیناري پورې د ګمرا ورسوله دا د ما د ستر ګلدل حال د بیا چې کله موږ ولې د څلور کسانو بیا مې وو په کوټه کې کېنو ول اول خو تاسو د کړ سخت یخني ول او دغه د بدن پوستکی د سټک شین سی وو تقریبا د سی وخه ساتنه ساته مزل کړی و ځکه دا ډیره غټه ساحه لري دا تر بلډیم نو موږ د سترګو له دلې حال دا غوړو وو شو کې چرته دا د وو بورې نه وای نو به ممکن د څه وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه خلګو ما انسان ورونه و افغانانو ومنه
بله دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د سکم پښتنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې څه خپل نظر باندې کوم دغه نظر د ما کاپي وو محترم ډاکټر صاحب طيب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما ده نه ناصافه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چې په حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه وختم ته ورسېږي له دې نه مخکې صرف احتیاطي تدابیر پکار دي دا چې سره مثلا وغاړي شي ژوند یې وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باید په ځای دې چې وختم ته ورسېږي او وختم نه مخکې باید دې تداوی وشي او ژوند یې وژغوري دا چې مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور ډېر د سیدي نه دغه یو پښتنه مالو محترم ډاکټر صاحب ته په نده نور لوخت را کول نه و نه مننه محترم نور یاس نوري صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې وی پښتنې باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچول چې لومړنی کوم خدمات کول شي چې یو ناروغ ته سړی ورور سي وي د ای بی سی یادونه وکړه له خوده سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټ وتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېدا که څه خلاصې را تلګ وای چې جلد څنګه شوی او یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په اړه څه دغه شوی وي څه وکړو هغه هم مخکې یو ترناتي واچ ولا د پښتنې د هم څه وو نو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوبه شو او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدل یو جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې به دوی ورسره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کول شرنا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب د ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو د غرب کې او دلته تاسو معلومات وی زه چون خو د ډیر د برخې ډیر متخصص نه یم زه په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې موږ د طبي لحاظا چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځېدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځېدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود څو فیصده برخه جوړي او شای څو فیصده برخه جوړي دا د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصده سینه جوړوي او اتلس شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینم ما دی وبخي ځکه چې دا ډیر ځت خو ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصدی لري او همدغه چې یو فیصدی لري چې دا ټول راځنه کې نو 0% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 0% سوځیدلې لس فیصد سوځیدلې 0% سوځیدلې 1.5% سوځیدلې 50% سوځیدلې 0% د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې کې دریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر چې کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سر شوه کنه دا پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهم برخه چې دا سوځیدو درجه ده هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدی لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي یعنی که یو څوک او بیا پیسه د سوځیدلې وي اتیا پیسه د سوځیدلې وي
او د سوځیدو درجه هم دویم او دریمه درجه وی، طبیعي چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب، خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده، څومره جدیده؟
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوځیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو آسانه ده که د سوځیدو د درجې په رابطه، د سوځیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره آسانه ده چې سینه 2% شا 2% لاس خیله 2% چپ لاس 2% پښې 2% دا فیصدی چې دا آسانه زده کوي. اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که یو څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوځېدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي، عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوځېدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، کله د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوځیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپین ږیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفس خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ د اوس مهال تقریبا 4,200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي، او دا موجود دي. له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیدا مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4,200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي، نو د افغانستان تقریبا 23,000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی، او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغه ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواد دي، یعنې په خط نه ویږي، بیا هغه ته د درجات یا د ریفر ورقه چې د عکس جوړ کړی تصویري هغه عکس ورته د خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما درولېږي. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطح باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او ان شاء الله چې مؤثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب، مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. که ډاکټر صاحب بیرته راشو، د ورستۍ زلزلې له زیانمن شو خلکو هغوی چې په دې ورستیو کې پکې وای چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي او هم د ناس ناسته ده، شدید خارښت ده. که په دې اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول د شدید خارښت د دې زلزلې سره تړلې موضوع ده، او ناس ناسته خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل، او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پخپلې په وخت باندې وینځلې، او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح وه چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی، نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي سرایت وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ، او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي دوی ته دغه جلدي ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو، په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید پاکې اوبه د سکلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي، او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان دپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه او په ناروغي باندې د اخته کېدو چانس وي کم شي چې هغه ناروغي د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي چې هغه نس ناسته دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولی شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره اندمیک ولایتونه دي، یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسېږي، په کوم ځای کې چې اوسېږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان یې ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. څلی ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي، پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
دردشم لمنه تم وګورا کلمه مازغ کلزړ سکندی بيد فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن رازي بے خیال مرمنه تم وګورا نلګ وی خلا دانګو پور تندې قبر جنې او تم یو ګورا طاقت دیم زل زدا چنار قامت سیالل خونه تم یو ګورا la 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 دول فتب گنانا نپوئی گی لا دول فتب گنانا نپوئی گی نپوئی گی نپوئی گی لا پے لن دیما شما نسترگے لا پے لن دیما شما